د مازیګر شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل سو. نن دوشنبه ده، د لړمی عقرب 2مه د اکتوبر 23مه. خبری مجله په خبرونو پیلو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس معز الدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشانه د مقاومت جبهې د غوړیو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمعې نه وخته په ټویټر کې ادعا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلي دي. دواړو لوریو زیات مهال د یو بل د مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. دې سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. دې پروګرام ویلي له نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په 200 ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1500 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال له پایله په افغانستان کې 350 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنی سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دپیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. د پاکستان پیژندل سوی خبریال ارشد رشیف د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د پولیسو په ډزو وژل سوی. پولیسو دا پیښه یوه اشتباه بللې ده. د پولیسو په خبره دغه خبریال موټر هغه موټر ته ورته و چې د یو ماشوم په تښتونه کې لاس درلود. د پاکستان دغه 39 کلن خبریال د پاکستان د پوځ سرسخت انتقاد کوونکی و چې په پاکستان کې د نیول کېدو له ډاره په کینیا کې اوسېدی. ارشد رشیف د پخواني صدر اعظم عمران خان لملاتړ و. ایران وای شاوخوا لس کسان نیولی چې د ادعا له مخې د ارتباطي کسانو په توګه د اسرائیل له استخباراتو یا موساد سره کار کاوه. دغه کسان په آذربایجان غربي ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې د دغو کسانو د نیول کېدو اعلان نن دوشنبه وکړ، خو د هغوی هویت په ډاګه نه کړ. دی هم نه دی ویلي چې دغه کسان کله نیول سوي. د ایران د قضایه قوې په خبره دغو کسانو د موساد د استخباراتي افسرانو تر مستقیمې لارښوونې لاندې د ایران امنیتي ځواکونه تثبیت کړي وو او غوښتل یې چې د دوی شخصي اطلاعات د تښتونو، ګواښلو او حتی وهل ټکولو له لارې افشا کړي. اسرائیل په دې باب دی ویلی. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه کې جنوبي افریقا له زمبابوې سره مخامخ شو. دغه لوبه د باران له کبله څو وارې وځنډېده. که څه هم لوبه 9 اورونو ته راکمه سوه او زمبابوې وتوانېد د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 9 اورونو کې 9 منډې وکړي، خو جنوبي افریقا په داسې حال کې چې 150 منډې کړې وې د باران له کبله د لوبې د دوام راوګرځول سو. لوبه بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ خپله دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپله لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په دې خبري مجله کې دغه مسایل هم په تفصیل سره اورېدلی سئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو وار بیا د افغان نجونو او ښځو پر اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. ځینې ښځې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني،
د پخوانی ولسی جرګې یو استاد مهم پر هم دې موضوع ژغولې.
علاقه دې تنشته چې د ښځو حقوق ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزن له خطر سره مخامخ دي. ځینې افغان خبریالان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. د چوبازي په باب هم مرکه لرو چې ویل کېږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوبازي افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یوه برخه ده.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو درا پورونو برخیته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شیراتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې محل د اندیشنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو او اویایم کلیزه ده. یو شمیر افغان انجنې او شزي له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېری هڅې وسی. دا هم په دې اړه تفصیل
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغان جنو خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوسنی وضعیت د افغان جنو خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي افغان جنو خوځو د سفر زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېز کړی ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری زیاتوي د افغانستان د راتلونکو سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې محل مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو او اویایي مکلیزه ده. دا ورځ څه کال په افغانستان کې داسې محل راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیا تر سره یو ځای کیږي ګوده. هغه شعار چې افغانستان د رسیدو لپاره لا اوږد واټن مخکې لري. د زور لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویرې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونه عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په څنګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه نقض کړي. د بیلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمیر افغان جونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبرې تر اعتراضونو او لاریونونو را رسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنکړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیله وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایم کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو ور بیا د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې محل شول کیږي چې د طالبانو لخوا پر شوزو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالې صافی څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هدا وتلی تقریبا د یو کال نم ډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندې اما هیڅوک هم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بیلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند لپاره منتدا د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې کده چارواکي غوړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند د ښځو راتلونکی د اقتصادي بنا اجتماعي بنا ډیره په خطر کې ده که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي خپل د حق نه به خبره نه وي ښځې که بې سواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتظ زه په دې غندلو باندې ډېر باور نه لرم ځکه چې د دوهی په تړون کې د اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډېر مهم دي اما متاسفانه به مغه رقم چې بې مسؤلیت امریکا افغانستان یې خوشې که د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولی سي ستاسو په نظر؟
اغی خود بگیش یو سیاسی نظر ورکی یا یو خپل لمغا فقط یو نظر ورکی یا ماده چی دی باید دی اغا حکومتو بانده چی دی سر تلون کرده دی بانده باید فشار راولی. مثلا امریکا خپل دوی تلون تا جمن باید پاتی شد مثل چی واده ورکری و اغا تعامل چی دی سر گرشی متاسفانه دی تلون دا محتویات و ندیر لک خلق پورا با خبر دی منتها پر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم و تحصیل حقوق باید محفوظ وسیږي. باید هغه وادونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی و چې د ښځو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه څرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزن یو پولیو ناروغي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره سره لدې چې سږ کال د پولیو پیښې د تیر کال پرتله کمې سوي خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي. نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزن له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وایي سره له دې چې د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې خو اوس هم زیات شمیر ماشومان د دغې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د دې پروګرام د رسنیو برخې مسؤل ډاکټر کمال شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
څلورم اکتوبر د پولیو یا ګوزن نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو یا ګوزن ناروغۍ ماشومان په دایمي فاجعه اخته کوي. پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه له واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي چې د کمپاینونو په ترڅ کې د بیلابیلو لاملونو له امله بې برخې شوي وي.
ښاغلی کمال شاه له خچې د ګوزن په وړاندې مبارزه باید همداسې دوام وکړي تر څو په افغانستان کې د دې ناروغۍ کچه صفر شي. دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ لمنځوړلو ته نکتی شوای دی. د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي مثبت پیښې واز د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوې. تیر کال په افغانستان کې دغه پیښې چلور خو سا کال بیا دوه تر حرکت شوې دي. همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2023 کال یوازې یو پیښه ثبت شوې و چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2023 کال کې د غشمیر شلو ته پورته شوې دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د لمنځوړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه ترسره کړي. د دې وزارت بیان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
مونږ په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه تر سره کړی چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوی هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغه کې یو څو ولایات مشخص شوی وو. که څه هم دغه واقعیات مخکې څخه ډیر کم شوي دي خو کوشش مو دا چې دا واقعیات مونږ د کچې صفر تر راښکته کړو. په تیرو کالونو کې دغه واقعیات پورته ول او اوس الحمدلله واقعیات را کم شوي دي.
مونږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغه کورونیو سره چې غړي په دې ناروغي اخته شوي خبرې وکړو خو بریالي نشو.
طالبان او د مقاومت جبهه په بدخشان او تخار کې یو او بل ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي.
بدخشان یو له هغه ولایتونو چې په دې ورستیو کې پکې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښته زور اخیستې. په دې جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنی مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په سیمه کې یو سرچینی د خپل نوم او غږ نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل جګړه لس ورځې وړاندې تر دې پیل شوه چې طالبانو د ارغنج خوا او درواز ها ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي رادیو ته وویل د تیرې یوې اونۍ راهیسې په دې عملیاتو کې د په اصطلاح اته د شپغاوت کوونکو وژل شوی او اته او یانور اسیران شوی دي. د وای په وژل شوی او کې دوه مهم قمانداران عبدالحمید او سید بهر الدین هم شامل دي. خو د مقاومت جبهه یو غړی چې په سیمه کې دی او نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته د شمیري رد کړو زیاتوي ته دوی ځواکونو ته وخت مرګ شو بل د طالبانو په پرتله کم ده. د کڅام د خپل دوه قمانداران وژل مني خو پرته لدی چې طالبانو ته د وخت مرګ شو بل دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لزګونه طالبان وژل او ټپيان کړی. بدخشان اوسیدونکو او د چارو شنونکو فیض الدین غیاسی بیا ازادي رادیو ته وویل دوی تر رسیدلې معلومات خي چې په دې نه خطو کې نه هش پېته طالبان وژل شوې دي. د دا وکړه چې په سیمه کې ملکی خلک هم له مقاومت جبهه سره د تړاو په تور زورول شوې او شکنجه شوې دي.
قریا او قصبات نزدیکتر در محل جنگ
جګړې ته نږدې سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوی او هله ټکول شوی زورول شوی. سیمه کې خلک هم مرکز او یو شمېر نور نږدې ځایونه ته پناه وړي ده.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړو ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې شهر څوک دریږي مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي هغه کدي هر قوم د هر ژبه پوری تعلق لري هغه به لمن زولل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
حخوا د صلاح الدین ربانی په بشری د جمعیت اسلامي ګوند تیر شپنه وخت یو خبره کړي خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پلشوي عملیات غندلی او د بشري حقوقو ضد کړنه بللي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړي د اعلامیه پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره ادعا کار کړي دي. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړي. احمدي نن په ټویټر باندې لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږ ټپيان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې خلکو او ځايي طالب چارواکو سره خبري وکړو خو بریالي نشو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پایل شوو نښتو په اړه څه نه دی ویلي. د مقاومت ملي جبهه لدی وړاندې په سرې پل پروان بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتي کړي او دواړو لوریو هغه مهال هم یو او بل ته د درنی مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړی ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د مالیه پوخوانی وزیر ریشی سوناک نن د محافظه کار ګوند مشرۍ لپاره سیالي وګټله او په دې توګه تمه ده چې د دې هېواد راتلونکي صدر اعظم سي. سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. احمد تکل په سټوډیو کې د لنور تفصیل سره.
هندی الاصل ریشی سوناک به چې د برتانیا د محافظه کار ګوند مشرۍ لپاره سیالي وګټله په نږدې دوه پیړیو کې د برتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. سوناک چې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د پارلمان غړیتوب ته غوره شو او د مالیه وزیر هم پاتې شوی د محافظه کار ګوند مشر په توګه للیز ترس څخه د چارو واګي تر لاسه کوي او د پداسیال کې د برتانیا له سخت اقتصادي بحران څخه تیریږي. میرمن ترس له 15 سالو وخت لنجمن ورځو ورسته تیرونه استفا وکړه. د دفاع پخوانی وزیر پین موردانت خپل ماتي ومنله او لسیالي وتله. سوناک په داسې حال کې چې برتانیا له اقتصادي ننګونو سره مخامخ ده او په نتیجه کې په تیرو څو میاشتو کې 200 درازمان استفا ته اړ شول. په محافظه کار ګوند کې تر ټولو ځواکمن کاندید و. د هغه موقف وروسته له هغه نور هم پیاوړی شو چې پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن لسیالي ووت. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دای په 19 کلنۍ کې د مالی وزیر شو پاملرنه ووخته، هغه مهال جانسن صدر اعظم او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې و. خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنټین کې بند پاتې وو، د مالی مرستو یو پروګرام جوړ کړ. سوناک له غوړه کې دوه مخکې ژمنه کړې و چې که د حکومت د جوړولو لپاره موظف شو، نو یوالی مسلکی چلن او حساب کتاب ورکولو ته بلومړیتوب ورکړي. د هغه څه دي چې برتانیا په روان حالت کې سخت اړتیا ورته لري. د ګوند مشر په توګه غوړه کېدل په دې معنی دي چې اوس به د برتانیا پاچا دریم چارلز له د غوړي چې حکومت جوړ کړي او مخکنی صدر اعظم لیز ټروس خاینن یا سبا د چارو واګې د توس پري. سوناک چې له 2000 کال څخه د سګنی کال تر دوبي پورې د برتانیا د خزانه وزیر و، د جانسن د مشرۍ پر وړاندې د اعتراض په توګه له دندې استعفا وکړه.
وردل چې د بریتانیا د مالی پوخوانی وزیر ریشی سوناک نن د محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره سیالي وګټله او تمه کیږي چې د دې هواد نوې صدر اعظم سي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان خبر اعلان چې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته به دند سی وی وای درنو کارونو ته مخه کړی ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی، خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یو کال کې 30% ډیرو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی، په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و. خو کله چې د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه، غریبیار هم بې دندې شو. نو موړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کولی ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم یا لیکوالي یا بل څه وي، او ته د سیاو په یو راسي کارګری ته مجبور سي، ډیره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي، دوی هم د سینې د سیاو چات مفت پیسې ورکوي، سیاست در باندې کوي، توندر سره ځي. دا نن چې کوم کار ته راغلی
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي، خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم و هم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 526 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوې او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندې توب له امله ډېرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې 93% ښځینه خبریالانې او 80% نارینه خبریالان بې دندې شوي دي. ځینې دا خبریالان له وطنه وتلي دي او ځینې چې پاتې دي یا یې نورو کارونو ته مخه کړي او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړې دي، خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي.
چوبازي هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه و پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي چې دا نڅا یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبرې په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازي افغانی کلتوری او فرهنګي لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د مستند تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاسته نه ده راغلی چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړی دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی کا د مسلمانو ورونو اختر بو وکړي، سکانو ویساک بو وکړي، هندوانو دیوالی بو دا لوبوي، په ودونو کې، په جشنونو کې، اخترونو کې یا دا ډانس به کولو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوان او سکان میشت شوي دي، هغه که اروپا ده که امریکا ده که آسیایي ودونه دي، نو دا په زغرد ویلې شو چې دا افغاني کلتور ده، افغاني فرهنګ ده، نه هندي یا کومبل، ځکه چې دلته دومره خلک علاقام نه ورسره لري، بلې دې تم نه ورسره لري، صرف یوازې نه یو سټیټ ده گجرات چلتا چوبازی کی گی، البتہ وہ بل تخنیک و بل طریقہ اگے کے فرد لری خبر دا وچ دین پورے وہ نہ تڑو، البتہ چدا دی ہندو یا مسلمان یا سے کیا بل چالو بد دا نہ چا دا یا دا لو بچ دا دا ٹور افغانان خود مگ ٹول ہر سے انانا چاہتا تقریبا دلک سے توفیر درلو دلو سر مشترک دا کا اتن دا کا چوبازی دا شمشیر بازی دا یا نور نڅاوی دي د سندرو طریقې دي یا نور څه دي موزیک ده، دا ټول مشترک دي د افغانستان کلتور ده.
انجان صاحب کده دغه لوبې د جوړښت او د لرګیو په اړه هم یو څه معلومات راکړي چې دا لوبې د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دي دا څه ډول یو لرګي دي؟
جوړې باید جفت وي، یعنی یا څلور نفر ای، شپږ نفره، اته نفره، یا لس کسان یا دولس کسان، یعنی منفی چیزی بیا نه کیږي، خالیګا رامنځته کیږي. البته هر شخص دوه لرګي د دې چوبازی مخصوص لرګي وي چې د مخکې د شیشم لونې نه جوړېدل یا د چارماز لونې نه جوړېدل ډېر قوي لرګي باید وي. اوس بعضې نور لرګي نه هم جوړېږي، خو خیر اصلا دا د شیشم یا چارماز نه جوړېږي.
انجان صاحب دغه د چوبازی لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه، او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي، نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې؟
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې هلته زده کړه وکړي څوک او دا زده کړي. چوبازی اول ډېر آرام شروع کیږي، ورو 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 بیا وروسته 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 د پای شوبو ته رسیږي، ډېر په تیزی وي، ډېر ضروري دي چې ځان باید وساتي او بلم وساتي، دواړو ته ضرر پېښ نه شي. د دواړو خوونه باید سړی متوجه وي چې خلاص ته مې څوک دو چپلا ته څنګه کوم پونه لرګی راځي، دواړو دفاع باید وکړي. دا یعنی داسې ده چې دفاعي لوبه هم ده، تعرضی هم ده، تو هم تعرض کوي او مقابل دفاع کوي او هغه هم تعرض کوي دفاع کوي. نو دې کې ژوبله خامخاسته خو ډېرې چپسره کوي.
افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وو.
ستاسو لا پیغامونو
ز د هلمند ولایت ندالی ولسوالی د ریګریشن سیمه تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی منده ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په اړه، کینه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دالس کال دلته د خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نم څوک راغلی دی نم چا سر په ګرځولې دي. نو هیله می دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نوم مې محمود درنګرار ولا شهزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کوچ شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن معروف طالبان راغله د کوچ نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل، آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
امان الله جان لایق هلمند دی د لشکرګاه ښار د بولان سیمې سره. د غزما ږغ د طالبانو تر چارواک پسې ور ورسوي چې موږ مایبین خلک یې د غزم ژما شکم کړی دي. دوی د میاشتې درې زره ورکوي، هغه یو ګونۍ وړه په 15,500 په 16,000 ده او یو ډبه په 3,000 ده. نو دا موږ چاره څنګه پکیږي؟ موږ دا غیلې ده چې په راتلونکي کال کې دغه زموږ معاش ولړ کې، دغه زما ږغ دې ټوله مایبین واوري، خپل ږغ دې ټوله پورته کې چې دغه زموږ معاشیات دوی ولړ کې.
محمد قاسم رحمن ولایت ته فجر کور خلې صدر سرکاری کې ما دغه زموږ خو داسې خواره ده، داسې سره خرابه ده، نه یواله ورته راتېرې اوبه هم نهسته، ګرم مسلمانان داسې سره ستړي، نه یو مرسته ورسره کوي، نه هېچ هم نه ورسره کوي. دغه زموږ خبر ته چې طالبان ته ور ورسېږي، دغه د هېچ هم وکړي، نه واله راتسته هېڅ، نه اوبه رالرو، هېچ هم نه لرو، هېچ هیله نه لرو، هم اوبه کښته شوي او نه مرستې راسره کوي. نور ځایان ته ورویشي، نور خواتې نه ورویشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.